څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته پناوه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېری پخوانی ډېری سړې او ډېر پیچلې ډېر کلو د پخوا څخه دغه څنګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې دې چې دغه څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو جنې راکړدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال وو، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه ما وشتې یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرشاده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه. مشکته دې اړیکې وي.
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ترجو وکړي، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنی تقریبا 1000 کال راوړي خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې تر څنګ دا څو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه مل مو استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې. دا غو ضرورت په اساس باندې چې د خلکو مشتنه و دا مو په ماستری واړه ولا مازیان بي اي او د ماستری سره به هم وټړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغه کړ او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې، په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوئ هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان لري چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې، یا
د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې هندیان د افغانانو سره په کم حد مینه لري. یو ګورې، یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه وه، د دې څخه چې موږ نه ژور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوئ، افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی کله د افغان نوماشي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میلې هغه څه خبره د دوی وچه میوه او هغوی د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغلو په دې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله ویله پټانان یې بلله او روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځانه د غرونو څخه یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي. په هغه زمانه کې اته روهیله نه تم د پښتنو څخه ماسه وه، دغه نورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه ویل، دوی ته هم روهیله ویل. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی دا زاړه فلمونه چا وخت ویدو وغوښتو هندي دي. دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوئ وبې ګورئ چې داسې اکثریت پخواني فلمونه د اکثریت یې داسې وو چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وه. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دغه انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي او تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره، له هندوستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېره لویه برخه ده. د کتابونو دي مور یوازې د رامپور په رضا لایبرري کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دغه یې جوړ کړي ده. چا خبره بنسټ یې کښېښوي، مثلا د تلویز په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځ ته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص و منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلي دي. منظور مې دغه دی، دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ د لومړي سب شاګردان حتی په پښتو ژبه باندې سم ډیالوګ کولی سره خبرې اترې وکړي. دا د دوی علاقه مندي صحیح بیا دوهم او بیا درېم همدارکه خو طبیعي ده. دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یا ځینې زیاتې خبرې. په هر صورت اکثریت شاګردان همیشه دا وایي چې استاد کله به زوی یو روان به زه هغه واده ورکړم چې انشاءالله چې شرایط لږ تر ده اساس دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وګورو.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې لس کسه معمولا لس یولس یا تر 12 کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه 4 کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دنده اخلي؟
دا سپیشل چینډس دا یو سرمایداري ملک دی. اصل اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها دا پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي دخل دي. په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې د سفارې رسېدل تر اوسه تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جاست شوي دي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه په سره کار لري. نو مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترکانو یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په اول نفر هغوی جذب کړل آر انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی یو څه پکسته وي یو څه ولاند راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر ډول شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د پاره ضرورت یا نور دغه د توریزم مختلف مرکزونه دی او د پاره
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ دی تجارت په دې کې ډېر رورات لري تبهیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه د تستا جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې ژبې دي البته د دوی خپل هندي ژبې دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل لمخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه ته ویلي هغه سره اړیکه لري په هند کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوي برابرې کړې دي. دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر کې لښک کوښون د پاره ایران ته ورغواړي تر هغه ځای چې زه خبر یم چې داسې پی جی شاګرد به نه وي په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې یعنې دغه سلو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارې د ارتقایي ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه وي اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونه دغه هڅه نه ده کړې چې دغسې شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو ټکسونه او ویزې مو واخیستې، ورته زه خپله هم ورسره روان وم. په تاسف سره هلته په کابل کې د یوې چاودنې یا کوم مشکل په اساس باندې ملاسفان هم بېرته راغلل. نو سیاسي حالات او نظامي حالات هلته ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دغه تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر په سستۍ سره روان دي. او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې څنګه چې په نیرو پانتون کې د پښتو چې فعال
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید له منځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. فرض کړئ یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت څخه کافی ډیر کلونه کېږي، خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپله همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید دا شو چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا وروستۍ کې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مختفي. البته هندوستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوع وي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم دغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوئ، څه اټکل کوئ چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړیکې سره په هغه مسایلو کې نشته خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغسې لویو مسایلو د نویو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شو مګر اوس حالت کې خو تاسو دی چې هغه پخوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکې ځو د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په هندستان په حکومت پورې اړه لري که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند په حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې مسله نه ده
د امدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلوده د همدې توامیت په حساب
او سن لرو فکر کوم سم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشت حدودو کې وي شاهي اوبونه وي شاهي ډېر وي لیکن هغه کور دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې مایش سبا نیوي کړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي
نوم یې محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلار مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکړې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې دلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا هر کم تر یو ماین مودې چې دوه سم پر په دوه زغم کار کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څنګه کې د قرار شو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې زاره د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم لومړنی پوسټ وه نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفت مقرر شوم تر په ان ملې پورې مې کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې په کابل کې وم پنځینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنتون د ماوین په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې تاسو کله وګورئ ماوین په صفت بیا یې چې ډېر موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمې غړی هم دي په دغه ټول کې مې تر یو باندې مدفره تر هغه وخت چې د کابل کې هم د سلو په څه کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پوهنتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسله سره زمانه کې اسما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت کې لري د لارې څخه چې بیا خاصه فوکس روز دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه لاسرارون چې ما دره استادان د مدیریت زمانه کې تخلو
د مرکه پای کې خغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دی هغه چاله لپاره چې لکلون رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورا ذهن ته راځي پدا لاس یو لاس کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیره عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، زه چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې کښته شولم، ما فکر کاوه البته جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د پوخ دغه څخه د هوایي ډګره اوسم، امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره، یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا، دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته بې حده مشکله خبره ده. په خیر، دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه زموږ ستاسو په هیواد کې، دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په دوبي کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصتي کېږو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بېرته رجستریشن شروع کېږي، او د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه، یعنې د بلې میاشتې شروع څخه بیا بېرته درسو. نو د ګرمۍ یو دغه دا دی چې بس د باندې نشو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې، د خدای پامان.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا the moon.